شنونده های ما که تماس گرفتن سپاسگزاری میکنیم. من ستار فروغ از شما اجازه میخواهم. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشید. آقای صالح خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروغ له تاسو هم ستړي مسیا د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو مال خو سلام. د ازادي راډیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. په راپورونه کې اوري چې د سیګر ادارې د مشر په تازه راپور کې راغلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امنیت ټینګولو لپاره پوره وړتیا نه لري، هغه څه چې د افغانستان جمهوري ریاست نه مني. په پیل کې له اسدالله لودین نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د تورخم دروازه له 10 ساعته تړل کېدو وروسته بیرته پرانستل شوه. په کندوز کې د نږدې شلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژلو خبر ورکول شوی، او د فلسطیني ادارې مشر د ترامپ د سولې پر پلان ملاندې وهلي او ویلي دي چې د تاریخ کثافتدانۍ ته به یې واچوي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي چې تورخم دروازه له 10 ساعته تړل کېدو وروسته بیرته د تګ راتک پر مخ پرانستل شوه. د ننګرهار د والی ویان تولا خوګیانی ویلي چې پاکستانی لوري د امنیتي ملحوظاتو له کبله نن سهار وختي دغه دروازه د مسافر او د ترانزیت پر مخ بنده کړې وه.
د خبرو اترو او تفاهم وروسته 2:15 تقریبا د شاو خلز 10 ساعت زنه وروسته د مسافرینو پر مخ پرانستل شو. زمونه شوی د 14 وروسته به د بارونکو موټرو پر مخ هم پرانستل شي.
پاکستانی چارواکو ویلي د افغانستان له خاورې د دو هوان مرمۍ له ورته غول وروسته د تورخم لارې د تګ راتک پر مخ بند کړې و. ویل کیږي چې دغه هوانونه د پاکستان پر خاورې لګیدلې خو چاته زیان نه دی اړولې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی عائشه فاروقی هم نن ویلي و چې لارې به ژر بیرته پرانستل شي. د کندوز ځای مسولین او ولسی استازي وای چې په دشت ارچی ولسوالۍ کې ډیر لس امنیتي او دفاعي سرتیري وژل شوې دي. د کندوز د ولایتي شورا مرستيال صفي الله اميري ازادي راډیو ته ویل چې دغه سرتیري تیر شپه هغه مهال وژل شول چې وسلوالو طالبانو یې پر ګډي پوسټي برید وکړ. خاغلی اميري وای برید کې 12 نور سرتیري ټپيان شوي او درې لا درک دي. د کندوز په امنیت قمندانۍ کې یو سرچینه بیا د وژل شوو امنیتي سرتیرو شمیر اتلس یادوي چې په خبره یې 15 د ملي اردو او درې نورې پولیس سرتیری دي. طالبان بیا ادعا کوي چې د غلطې تر ډیر شپور سرتیری وژلي، څلور ژوندینی ولي او یو شمیر پوځي او موټر وسایل هم له ځان سره بولی دي. د بادغیس سیمه ایز چارواکي وایي چې 12 افغان سرتیری د طالبانو له بنده خوشی کړای شوی. دا خبره د بادغیس د والی ویاند نجیم الدین برهانی ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل د افغان عسکر له یو کال راهیسې د بادغیس ولایت په بالا مرغاب کې د طالبانو په بند کې و چې بیګاش په د افغان او بهرنۍ ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې خوشی شول. په دوی کې 15 کمانډو سرتیری او پات نور پولیس او د اردو سرتیری خودل شوی. د بادغیس د والی ویان کاغلی برهانی زیاته کړي چې یاد افغان سرتیری د طالبانو له خوا په بالا مرغاب او جوان ولسوالۍ کې د جګړو پر مهال نیول شوی وو. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د ډونالد ترامپ د سولې پر پلان ملاندې وهلي او هغه یې د پیړۍ څپېړه یاده کړې. عباس نن په لویدیځه غاړه کې د فلسطین له څو مهمو اړخونو سره په کتنه کې وویل زموږ خلک به دغه پلان د تاریخ کثافتدانۍ ته واچوي.
اريد ان اقول للثنائي ترامپ
زه دواړو شریکانو ترامپ او نتنیاهو ته وایم چې بیت المقدس د خرڅلاو لپاره نه دی. زموږ ټول حقونه د خرڅلاو یا معاملې لپاره نه دي. ستاسو معامله یوه دسیسه ده او وبه نه منل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره شپه د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې پلان وړاندې کړ او د یو خپلواک فلسطیني دولت د جوړېدو غوښتنه یې وکړه. ترامپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د دې د ادارې د سولې تګلاره سولې ته د رسیدو په برخه کې فلسطینیانو ته وروستی فرصت دی. ترامپ چې د اسرائیل صدر د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ترڅنګ وینا کوله دغه راز ویل بیت المقدس به د اسرائیل د نوې شون کې مرکز پتوګه پاتې کیږي. ډونالد ترامپ د دغه پلان د وړاندې کولو پر مهال ویلي دای د فلسطین دولت د جوړولو پلوای دی او ختیځ بیت المقدس د دغه هیواد لپاره مرکز ټاکل کېدلی شي. په چین کې د کورونا وایروس له امله د وژل شوو کسانو شمیر 122 ته رسیدلی او 6000 کسان پرې اخته شوي. دا خبره د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن تایید کړې او ویلي دي چې نږدې 10000 نور ناروغ کسان هم تر معاینې لاندې دي. له چین نه بهر په اروپا، شمالي امریکا او د آسیا په څو نورو هیوادونو لکه جاپان، منګولیا او ویتنام کې هم لسګونه کسان په دې وژون کې ویروس اخته شوي. کورونا وایروس تنفسي سیستم کمزوری کوي او په خطرناک حالت کې ان د انسان په مرګ تمامیږي. او وروسته خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزاد محاکمې نهمه ورځ نن د واشنگتن په وخت د ماسپښین په یوه بجه په سنا جرګه کې ترسره کیږي. سناتوران تر دو ورځو وخت لري چې خپلې لیکلې پوښتنې د ترامپ د محاکمې په بهیر کې د استازو جرګې لخوا ټاکل شوو وو تنو مدیرانو او هم د ولسمشر ترامپ مدافع وکیلانو ته وسپاري. د امریکا قاضي القضات جان رابرټسن د ولسمشر ډونالد ترامپ د محاکمې بهیر اداره کوي. د پوښتنو تر سپارلو وروسته تما کېږي چې سناتوران په دې اړه رایه چونه وکړي چې آیا شاهدان شهادت ته ور وغواړي او کنه. د خبرونو پای
تاسو زدي رادیو ته واژیست. د سیګار ادارې د مشر په تازه راپور کې راغلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امنیت ټینګولو لپاره پوره وړتیا نه لري خو جمهوري ریاست وایي
د افغانستان حکومت د سیګار د دغه تحلیل سره موافقت نه کوي. موږ موافق نه یو د خاطر چې موږ امنیتي ځواکونه په اول خط کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزه کې
خوندي پوځي چارونکي وایي چې افغان ځواکونه د روزنې او تجهیز په برخه کې لا هم ستونزې لري.
تخنیکی توجه هغه تخمینی که افغانستان تا باید پا کار ده چه در افغانستان شرایط تا آماده وی.
پا کندوز که سوداگر وی چه وصلوال غلاوی زیاد استی وی
مسلح کسان دکان تا ننویزی خود به حل بپیسی او اموال تینا بغاره توری منگا خواروی چه محلی حکومت تا متوجه کو ترسو چه دغ نامنو مخاونی ونی.
در خبرونی پا دوائی منیمایی که دو اونیز پروگرامون خبرو
اساسی او بشری حقوق
ژوند په شیبو کې
دا خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د مشر په تازه راپور کې راغلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امن ټینګولو لپاره پوره وړتیا نه لري. خو د افغانستان د جمهوري ریاست یا ویان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه د دغه راپور معلومات ناسم ګڼي. ځینې پوځي سرونکي وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه نورې روزنې ته اړتیا لري. د رحمت الله افغان او نورو تفصیل.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې په راپور کې راغلي له 2001 میلادي کال راهیسې افغانستان سره امریکا 1.3 میلیارد ډالر مرسته کړې چې 8.4 میلیارد یوازې د افغان ځواکونو په تجهیز او روزنه مصرف شوي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس هم د دې وړتیا نه لري چې د افغانستان په ډیری برخو کې د خلکو امنیت خوندي کړي او د ثبات او ظرفیت له امله اوس هم محدود دي. د دغه ادارې مشر جان سوب کو په دغه راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې سوی لیکلي امریکا په افغان ځانګړو او هوایي ځواکونو د دې له امله زیاته پانګونه وکړه چې په خپلواک توګه عملیات مخ یوسي. خو دغه ځواکونه تر اوسه هم د الوتکو د ترمیم او بیا رغونې وړتیا نه لري، هغه کار چې د عملیاتو د مخ کې وړلو لپاره ډیر مهم دی. په راپور کې دا هم ویل شوی ستونزه دا ده چې افغان ځانګړي ځواکونه په داسې عملیاتو کې کارول کیږي چې عادي عسکر یې هم مخ ته وړلای شي. ورته وخت کې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو سره په خبرو کې هغه څه چې په دغه راپور کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه ویل سبي ناسم بولی.
د افغانستان حکومت د سیګار دغه تحلیل سره موافقت نه کوي. موږ موافق نه یو د خاطر چې موږ امنیتي ځواکونه په اول خط کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزه کې نه یوازې د افغانستان د امنیت لپاره بلکې د نړۍ د امنیت لپاره موږ د مختلفو متعددو ترهګرو ګروپونو پر وړاندې موږ امنیتي ځواکونه مبارزه کې القاعده، طالبان، داعش او زموږ ځواکونه لوی ګزارې په نړۍ کې داعش ته ورکړي. نو دغه ارزیابي چې دوی کړی موږ موافق نه یو، دا ښه قضاوت نه دی. د افغانستان خلک د خپل امنیتي ځواکونو په برخه کې خپل قضاوت لري.
د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د امنیتي چارو مخکې وړلو لپاره اړتیا ده چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه منظم او دوامدار روزنه وویني. د افغانستان د لوی درستیز پخوانی مرستیال عبدالوهاب وردګ:
تعلیم او تربیه کې هم مشکلات دي. افغان هوایی پوځ پیلوټان چې تعلیم و تربیه شویدی پا نورو دیر کم وقت که تعلیم را آجرانه دی پا عجربانه تعلیم و تربیه پا مخبوره دیده دیر تا وقت پا کار دی و تجربه پا کار دی و وقت پا کار دی که دی در افغانستان پا شرایط بانده پوشی و مشکلات ستدی و زیمانه ما وسته په تعلیم تربیه کې مشکلات ستدي او په تخنیک کې مشکلات.
لامنیتی مسایل ور اخوا جان سوبکو د سولې او فساد په اړه هم د امریکا د کانګرس غړیو ته معلومات ورکړل. په راپور کې ویل سوي ک امریکا له افغانستانه په فوري ډول خپل یو شمیر ځواکونه وباسي. د امریکا مالیه ورکونکو د بیا رغونې هدف په لستونزو سره مخ سي. د سیګار په دغه راپور کې راغلي کچېری د فساد مخونه نیول سي، د پروګرامونو مؤثریت، د افغان حکومت مشروعیت او د نړیوال ټولنې د مرستې اندازه بل ستونزو سره مخ کړي. د 2012 میلادي کال راورسته د جان سوبکو دروشتم راپور دی چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کوي.
بل خو د پوځي چارو ځینې متخصصان وایي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس هم د روزنې او تجهیز په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. د لوی درستیز پخواني مرستیال جنرال عبدالوهاب وردګ رحمت الله افغان ته په مرکه کې وویل:
واسه چې موږ حکومت غواړي، شورای امنیت غواړي، وزارت دفاع غواړي، بیا هم توجه ډېره سسته روانه ده. خصوصا په تخنیکي توجه، هغه تخنیک افغانستان ته باید په کار دی چې د افغانستان د شرایطو سره آماده وي، نه هغه تخنیک چې څوک د افغانستان په شرایطو باندې د افغانستان د تجربه نه لري او هغه خپل تخنیک واوري دلته استعمال کړه. موږ په تعلیم و تربیه کې هم مشکلات دي. په تعلیم و تربیه کې د پیلوټانو په تعلیم و تربیه کې مشکلات دغه نه لري. د افغانستان هوایي پوځ او تا دره مرکز های وسته این که ایدی چه یو ده چکا جمهورت یو سرواک ده او یو امارات چه پیش امریکا تا هم یکل او تا این تنیم تربیه که وره واکن اغای وست قطع که انجینری تا باید هم زیاد توجه وکن. متاسفانه بدبختانه ده انجینری چه ده تحریر آماده کهوی ملک ده پرواز و بعد ده پرواز آمادگی ورته نیسی پرواز تا ورکشاپو کشی ورکشاپو نه مجهز شی پا قندار و شندان و کابل
که
دو تا هم کم توجه شویده او پا انجنری کم توجه شوید.
جنرال سپ دی راپور که داول سویدی هاگ افغان امنیتی ځواکونه چې په هوایی برخه که روزل سویدی وز هم د جنگی الوتاکو پا چمتوالو که ستون زلری دوی خر و زنان انده دلیه که دوی غفلت کی
هوایی پاوز پیلوتان چه تعلیم و تربیه شویدی عجربانه تعلیم و تربیه پا مخبوره ده و تجربه پا کارده و وقت پا کارده که ده در افغانستان پر شرایط بانده پوشی مشکلات ستدی و زیمانه ما وسته که پا تعلیم و تربیه که مشکلات ستدی و پا تخنیک که مشکلات ستدی.
جنرال سپه دغه راپور که ولی سویدی چه افغان ځانګړي ځواکونه د عادی ماموریتو لپاره هم پا دنده ګمارل کیږي، ولی دغه اقدام افغان حکومت کوي؟
دی تا هم باید توجه ویشی رهبری دی قوای هوایی، رهبری دی سترز ویشید، رهبری دی وزارت دفاع دو تا توجه ویشید. اغا زوان پیروتان چی تعلیم و تربیه کی تربیه کی پا خارج هوادو که چی افغانستان توازی او تا باید زیاد توجه ویشید پا خپل مسلک بانده دی وگامل یا تعیین که نورو مسلکو یا نورو بخشو تیورنه که دی دیست از موافقی ما. خو یو څه مشکلات در تا هم پا افغانستان کشته ده. افغانستان یو جنگی هوا ده، در تا تقریبا دو تا ویکتار جنگ روان ده، روحیه بانده هم تاثیر کوي او در افغانستان پا وضعیت اقتصادی بانده هم زیاد دو تاثیر کرده.
ده دو درستیز بخانه مرستیال جنرال عبدالوهاب وردگو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.
د جمهور ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي هغه کسان چې د یو ډله ییز انځور له شالید څخه د ښاغلي دوستم انځور لري کړی باید اصلي او قضایي بنسټونو ته معرفي سي. خو د جمهور ریاست د دویم معاونیت دفتر دا یوه اشتباه ګڼي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د جمهور ریاست د دویم معاونیت د مطبوعاتو دفتر له لوري د یو ډله ییز انځور له شالیده د جمهور ریاست د لومړي مرستیال د چوکاټ شوي تصویر لري کول په ټولنیزو رسنیو کې غبرګونونه راوپارول. د جمهور ریاست د لومړي معاونیت دفتر وایي چې په اوسني حساس وضعیت کې دا شان اقدام کولای سي د ملي وحدت حکومت د رهبرانو ترمنځ ستونزه رامنځته کړي. د جمهور ریاست د لومړي معاونیت د دفتر ویان احسان نیرو د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د جمهور ریاست د دویم معاونیت په دفتر کې د دغه عمل ترسره کوونکي باید عدلي او قضایي بنسټونو ته ورپېژندل سي.
تاکید ما بیشتر این بوده که کسانی که
زموږ ټینګار دا دی هغه کسان چې په اشتباه یا هم قصدي ډول دا کار کړی جر د عدلي او قضایي بنسټونو ته وپیژندل شي. څو پراتلونکي کې د دې ډول خطا او اشتباه مرتکب نشي تمل و چې په دې اړه د افغانستان د جمهور ریاست دویم معاونیت اجرات وکړي.
د افغانستان د جمهور ریاست دویم معاونیت وروسته له هغې چې په یاد تصویر کې په لاسوهنې نیوکې وسوې په خپل فیسبوک پاڼه د اصلي عکس له خپرولو سره په خوا کې بښنه وغوښته. د جمهور ریاست د دویم مرستیال سرور دانش مطبوعاتي مشاور محمد هدایت وایي چې د یاد ډله ییز انځور له شالید نه د ښاغلي دوستم انځور لري کول قصدي او عمدي نه وو.
په هیڅ وجه یو قصدي کار نه و بلکې زموږ د فنی څانګې د کارکوونکو یو اشتباه وه. زموږ د دفتر رئیس دغه موجود سیډي په دې برخه کې هیڅ قصدي اقدام نه دی شوی. هر څوک او یا هر کارکوونکو اشتباه کوي په دې اړه بخښنه غوښتل شوی.
د جمهور ریاست دویم معاونیت د دوشنبه په ورځ د بیان ازادي د نړیوال ائتلاف د هوکړې تر لاسلیک وروسته چې د لومړي مرستیال لخوا لاسلیک سوه او په کابل کې د کاناډا او برېټانیا سفیرانو هم حضور درلود یو ډله ییز انځور خپور کړ. د غانزور چې په صدرات مانی کې اخیستل شوی د جمهور ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم زیړدلې انځور یې له شالید نه حذف شوی وو. خو یوه ورځ وروسته د برېټانیا سفارت له لوري ورته انځور خپور شو چې په شالید کې د ښاغلي دوستم انځور لیدل کیږي. په افغانستان کې د ډله ییزو او رسمي ناستو په انځورونو کې لاسوهنه څه نوې خبره نه ده. د افغانستان جمهور ریاست رسنیز دفتر هم د 2010 کال په اکتوبر میاشت کې په باګرام هوایي اډه کې د امریکا د بهرنیو چارو لوزیر سره د افغان ولسمشر محمد اشرف خنی او اجرایی رئیس عبدالله د ناستې په انځور کې هم لاسوهنه سوي وه. خو لږ وخت نه وتلی چې په کابل کې د امریکا سفارت د همدې ناستې انځور خپور کړل چې دغه افشاګرۍ نیوکي او غبرګونونه هم له ځان سره درلودل. په هغه عکس کې هڅه سوي وه څو داسې وښودل سي چې افغان ولسمشر محمد اشرف خنی او اجرایی رئیس عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د لیدنې لپاره باګرام هوایي اډې ته نه وتللي او جمهور ریاست خبر پانه کې هم د متن د ځای پاړه څه نه ویلي.
په کندوز ولایت کې سوداګر شکایت لري چې په دې ورستوي کې وسلوالي اغلاوي زیاتې سوي دي. اجمل آریان لسمی رپورټ را لېږلی.
په کندوز کې سوداګر او خلک شکایت کوي چې ورځ تر بلې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی ځکه د جنایي جرمونو او د وسلوالو غلاو کچه لوړه شوې او روان بهیر خلک سخت اندېښمن کړي دي. د نوموړي ولایت یو تن ملي سوداګر عبدالمتین یوسفزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په داخل د ښار کې نامني زیات شوي دي چې مصالحانه اغلاوي کېږي. په سهار 8 بجو کې مازیګر 4 بجو کې 4:30 بجو کې مصالحه کسان دکان ته ننوځي د خلکو پیسې او اموال ترنه په غارت وړي. موږ غواړو چې محلي حکومت دته متوجه کړو تر څو چې دغه نامنوی مخه ونیول شي.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې سهار وختي او مازیګر خپل سری وسلوال د خلکو دوکانونو درملتونونو او سوداګریزو شرکتونو ته ننوځي نقد روپۍ او نور توکي له ځان سره وړي. د نوموړي ولایت یو تن قومي مشر عبدالقیم غفوري په دې اړه وویل
دزیهای مصالحانه در شهر کندوز خیلی زیاد شده که حتی از طرف روز
د کندوز امنیتي وضعیت د منلو وړ نه دی ځکه په ښار کې خپل سری وسلوال پر هر ډول جنایت لاس پورې کوي او له کبله خلک خپلې ورځنۍ چارې په ښه توګه پر مخ نشي وړی. موږ له سیمیزو چارواکو غواړو چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. بلخوا په کندوز کې د پانګونې او سوداګرۍ خونې چارواکي بیا وایي چې د امنیتي ګواښونو زیاتوالی له کبله ګڼ شمېر سوداګرو په دغه ولایت کې خپل سوداګریز فعالیتونه یې بند کړي دي. د نوموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه وویل
در یک ماه اخیر ما شاهد چندین حادثه جنایی قتل در سطح
په دې ورستو کې په ښار کې د جنایي پیښو او د وسلوالو غلاو کچه لوړه شوې ده او روان وضعیت ټول سوداګر او کسبکاران سخت اندېښمن کړي دي او په ټوله کې د کندوز روان وضعیت د زغملو وړ نه دی. لدی سره سم د کندز امنیتی چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتی ارګانونو د ښار د امنیت تامینولو په خاطر ګډ ګارنیزون جوړ کړی ترڅو په ښار کې هر ډول ګواښونه په وخت سره شنډ کړي. د نوموړي ولایت د امنی قمندان جنرال عبدالرشید بشیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په تیر یو میاشت کې څلوېښت تنه په بېلابېلو جرمونو تورن کسان د پولیسو لخوا نیول شوي، عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي او په ښار کې د پولیسو حضور هم زیات شوی او موږ د امنیت ټینګښت په برخه کې له هیڅ ډول سرښندنو ډډه نه کوو. کندوزیان زیاتوي برسېره پر دې چې وسلوال طالبان د ښار په نږدې څنډو کې فعال حضور لري او دغه راز په دې ولایت کې د خپلسرو ټوپکیانو حضور هم مخ په زیاتېدو دی او له کبله یې په ښار کې د هر ډول جنایي جرمونو، وسلوالو غلاو او د هدفي وژنو کچه هم لوړه شوې ده.
جنگ دولک سوله
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې تر لس ساعته ځنډ وروسته د تورخم دروازه د مسافرو او ترانزیت په وړاندې پرانستل سوه، خو خلک د دې ستونزې دایمي حل لارې غوښتنه کوي. تفصیل د سهارګل امیرزی په راپور کې.
د ننګرهار د والی ویاند تا ولا خوګیانی ازادي راډیو ته ویل چې د غلار چنن سار وختي د مسافر او ترانزیت پر مختلل شوی و. نن نګدې مازیګر محل خلاص شو چې اوس پر تګ را تک جریان لري.
د خبرو اترو او تفاهم وروسته دو بجې او پنځلس تقریبا د شاو خلز لس ساعت ځان وروسته د مسافرینو پر مخ پرانستل شو. زمونه شوی د چټو لحظه وروسته به د بارونکو موټرو پر مخ هم پرانستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن چهارشنبه سهار د ننګرهار چارواکو ویلي وو چې پاکستاني لوري د ځینو امنیتي لاملونو له مخې د تورخم دروازه وتړله. چارواکو ویلي وو چې دروازه د مسافرو او ترانزیت پر مخ تړل شوې او په خبره چې په دې اړه خبرې روانې دي. هاخوا د تورخم له لارې پاکستان ته تلونکي مسافر وایي چې افغان حکومت له پاکستاني لوري سره د پولې پر سر د تګ راتګ خبره سپینه او خلک د نور له کړاوه وژغوري. دغه مسافر چې نن د پاکستاني لوري لخوا د تورخم دروازې د تړلو له امله له نیمې لارې بیرته راستانه شوي وو، وایي چې پاکستان د دواړو خواوو مسافرو سره سیاسي برخورد نه کوي او په خبره چې کړو شمنو ته دی وفادار پاتې شي.
ما نوم په مرغی ګل سینوار ده کنه، کوټو لسوالی اوسیدونکی. دغه مشکلات موږ ډیر سخت مشکلات دي ځکه چې دا گیټ کله بند او کله خلاص او ورور اوس خلک ټول قانوني هم زیاده سم نه چې مثال د چا پاسپورت نه ورور او دلته پاسپورتونو کې مسل معاملې دي. دغه لار ولې یو طرفه کوي نه کنه. ما خپل په ګردو کې تیږي دی ونه څخه دارو مخوړلې دي ورور بیگا ویزه لا لاړه ما ویزه مو والا سبې م دومره زړه خو چې زبس خر سره زبس مو پاکستان لا چلاړ ما مانزه وخلاړ مرور ته لار باندې بند و.
د جلال آباد تورخم پر لار موټر چلون کې بیا وایي چې
زمانو مسعود دی د جلال آباد خار د موټر یو چلون کې چې سار می سوارلې ویوړنو یو ځکه خبر شو مچ گیټ بند دی ورا غسورلو سره مریضان او بس مشکلات زیات و غوم ویل چې استاد چې بیرته واپس نه ګرځو دا غړ استون زده. نو موږ د حکومت نه دغه د خواهش لرو چې باید دغه دروازه باید یو طرف تک ځکه دا خو په پاسپورت باندې خلک زی به قانون نه زی ټول قانوني زی په یو هیواد کې دانشته دی.
دا په داسې حال کې د چې تیر میلادي کال د پاکستان صدر اعظم عمران خان تورخم ته په خپل سفر کې ویلی و چې د تورخم دروازه به د چلیرو ساتونو لپاره د مسافرو پر مخ خلاصوي.
د اورزګان والی وایي په دې ولایت کې ډیری خلک خپلې قضایي مسالې د طالبانو په منځګړیتوب حلوي. والی دغه خبرې نن په ترینکوټ کې کړې دي. تفصیل له شریف الله شرافت څخه اورو.
د اورزګان والی د افغانستان د لوی څرنوالي او مرکزی ادارې له مسولینو غوښتنه وکړه چې دغه ولایت ته توجه وکړي. والی محمد شفیق اسدالله سید چې نن په یو خبري غونډه کې خبري کولې ویل چې د یاد ولایت اتیا سلنه خلک د دولتي عدلي او قضایي ارګانونو پر ځای د وسلوالو طالبانو عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي او په هغوی خپل ستونزې حلوي.
خو یو مشکل چې موږ لرو چې هغه زموږ په ولسوالیو کې سنوالان قاضیان هغه د امنیت په خاطر هلته ناسته چې لارې مو بندې دي. زموږ اتیا فیصده مشکلات تقریبا د دعوو یا د فیصلو طالبان فیصله کوي ځکه هغه هلته موږ داسې خاص رد نه لرو.
والی دغه خبرې په ولایت مقام کې د پلازمینې کابل څخه و دغه ولایت ته د لوی څرنوالي مرستیال ته چې دغه ولایت ته څرنوالي د اداري تعمیر د ودانۍ د ډبرې د ایښودنې لپاره راغلی و وکړي. د لوی څرنوالي مرستیال زینت الله ارغند که څه هم د والي د دغه خبرو په اړه څه ونه ویل، خو ژمنه یې وکړه چې په ټول افغانستان کې به عدالت تامینوي او د فساد پر وړاندې به مبارزه کوي.
ما در این راستا گام های عملی را برداشتیم و در همری مبارزه فساد نه تنها در داخل اداره لوی سارنوالی، خارج از اداره لوی سارنوالی ما اجراءات داشتیم. شما از چگونگی ایجاد مرکز عدلی قضایی جرایم سنگین فساد اداری در مرکز آگاهی دارین؟ این مرکز رسیدگی میکنه به جرایم سنگین مقامات عالی رتبه دولتی.
دلی څرنوالي مرستیال وروسته د یاد ولایت د څرنوالي د اداري تعمیر ډبره هم کښېښودل. دی وایي یاد ودانۍ چې درې پوړیزه د اواویا وتاکونه لري او نور د ضرورت وړ څه هم پکښې شامل دي، څه باندې 26 میلیونه افغانۍ پرې لګښت راځي او په یو نیم کال کې به بشپړ سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د آزاد کشمیر د آزاد جمو کشمیر په پانتون کې نجونو ته ویل سوي چې پانتون ته د ورتګ په وخت کې شونډې نسي رنګولی او که چیرې ولیدل چې یوه ښځه د شونډو له رنګ سره پانتون ته ورځي جریمه کیږي. په دې سیمې کې روانو سیاسي ناکراریو او امنیتي کړکېچ خلکو ته د هغوی ژوند تر ډیره تر فشار لاندې راوستلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په آزاد جامع کشمیر پوهنتون کې پر هغو نجونو چې له دغه حکمه سرغړونه کوي په ابتدا کې 100 پاکستانی روپۍ جریمه ټاکل شوې وه. د آزاد جامع کشمیر پوهنتون محصلان ته د امر د جنوري په 20 شوی وو. له دې امله د پوهنتون یو شمېر محصلانو او د مدني ټولنې ځینې فعالانو پر ټولنیزو رسنیو اعتراضونه وکړل او ویل چې داسې بندیز د نجونو محصلانو پر حق تیری دی. غالباً پر ټولنیزو رسنیو له دې امله د زیات اعتراض په خاطر د آزاد جامع کشمیر د پوهنتون په اساسي څانګه کې چې په مظفر آباد کې ده دغه بندیز د جنوري په 20 لغوه شو. د پاکستان وی سناتوري شری رحمان په آزاد جامع کشمیر پوهنتون کې د داسې بندیز په اړه پر ټویټر پوښتنه وکړه چې آیا د پوهنتون مسؤلانو تر دې بل شکار نه درلود چې وی کړي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو د مدافع ادارو یوې مجموعې چې عورت مارچ ورته ویل کېږي ویلي چې د دغسې ادارو لخوا چې باید د آزادۍ او د بشري حقونو د اساساتو زده کړه ورکړي د زده کوونکو او محصلانو پر اساسي حقونو تیری د منلو وړ نه دی. په کشمیر کې د بشري حقونو یو فعال علي کشمیري وایي چې دا حرکت د انتخاب پر آزادۍ یوه حمله وه چې باید نه وای شوی. په آزاد جامع کشمیر پوهنتون کې وروستي بندیز هغو سختیو ته اشاره کړې چې وخت نا وخت په پاکستان کې د ښځو لپاره ټاکل کېږي. د هغې هیواد په یو شمیر پوهنتونونو کې د نارینه او ښځینه محصلانو خونې جلا او بېلې زده کړې کوي. د سپتمبر په میاشت کې د خیبر پښتونخوا چارواکو یو فرمان صادر کړ چې پر اساس یې د ښوونځیو ټولو زده کوونکو نجونو ته وویل شول چې باید د هغو کسانو چې اخلاقي اصول نه مراتوي له شره د ځان د خوندي پاتې کولو لپاره چادري پر سر کړي. خو له دې حکم سره هم په ټولنیزو رسنیو سخت مخالفت څرګند شو او د خیبر پښتونخوا چارواکي اړ شول چې دا فرمان هم لغوه کړي.
ستاسو له پیغامونو
ممتاز د کندهار څخه دا خبره کوم چې دلته په کندهار کې دا 20 ورځې کېږي چې برق نشته. خلک د مشکلاتو سره اخته دي، ټول خلک غریبان دي، چارواکي او سرمایدار خلک د برق په مشکل خونه دي خبر. هغه خپل جنریټران او خپل کارونه یې سم دي، غریب ولس پر پښو لاندې دي. دلته زموږ سره اشرف غني هم وعده کړی و چې د هغه انتخاباتو د مخه چې راغلي و چې زه د کندهار برق جوړوم او ډېروم. نه ډېر سو او نه جوړ سو. دا کندهار برق خراب دی. په نور ولایتو کې ولسوالیان له برق لري، دلته مرکزی ښار برق نه لري. دغه غم دي چارواکي وخوري. زموږ پیغام او چارواکو ته ورسوي و سلام د خدای تعالی.
په نګرهار ولایت په ښار کې او په ولسوالیو کې لکه ډریوران چې مخکې دی او ځای نه تر بل دی پورې سل کلداري اخیستې نو اوس دی اتیا یا نوي افغانۍ اخلي. یو بل په تللو کې مثلا ډېر زیات په لوړ قیمت باندې هغه تخرتیږي مثلا چې څوک دولت کسان نه کوي نه کم داسې ټاکلی قانون لري دولت دې لپاره نه کومه لایحه لري چې هر هغه دوکاندار یا هوټل یا موټروان یا ډاکټر لپاره داسې یو ټاکلی نه خو ټاکي چې هغه په افغانو یو رقم خرڅېږي په کلدارو باندې بل رقم خرڅېږي اوس چې څه کلدار یې اخیستی هغه نه افغانۍ له موږ اخلي نو موږ په دې خوشحاله یو چې افغانۍ دلته رسم رواج شي زموږ خپله پیسه ده خو پر یو شي خپه یو چې قیمتونه ډېر لوړ دي او افغانۍ پیدا کېدل مشکله خبره ده نو په دغه لوړ قیمت باندې مثال دولت دې ته توجه نه کړي موږ د ننګرهار خلک د ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګرېوان ټول زور غریبو ته ورځي او ازادي راډیو نه مننه کوم چې زموږ پیغامونه نشي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. اوس په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 10 دقیقې کېدونکې دي. د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز له اسد الله لودین ناوري.
د ننګرهار چارواکي وایي چې تورخم دروازه له لاس ساعته تړل کېدو وروسته بیرته د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. د ننګرهار د والي ویانا توله خوګیاڼي ویلي چې پاکستاني لوري د امنیتي ملحوظاتو له کبله نن سهار دغه دروازه بنده کړې وه. د کندوز ځایي مسؤلین او ولسي استازي وایي چې په دشت ارچي ولسوالۍ کې دیارلس امنیتي او دفاعي سرتیري وژل شوي دي. د بادغیس سیمهییز چارواکي بیا وایي چې 12 افغان سرتیري د طالبانو له بنده خوشې کړای شوي. د بادغیس د والي ویان وایي چې دغه کسان د طالبانو سره له یو کال راهیسې په بند کې وو. د فلسطین ادارې مشر محمود عباس د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د ډونالډ ټرمپ د سولې پر پلان ملانډې وهلې او هغه یې د پیړۍ څپېړه یاد کړې. عباس نن په لویدیځه غاړه کې د فلسطین له څو مهمو اړخونو سره په کتنه کې وویل زموږ خلک به دغه پلان د تاریخ کثافت دانۍ ته واچوي. په چین کې د کرونا وایرس له امله د وژل شوو کسانو شمیر 122 ته رسیدلی او 6000 کسان پرې اخته شوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزاد محاکمې نه هم ورځ نن د واشنگټن پر وخت د ماسپښین په 1 بجې په سنا جرګه کې ترسره کیږي.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واوري تفصیل زموږ پر ویب سټ لوستلی سي ازادي رادیو ډاټ کام. او اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجي سپیس خبري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي د 2020 میلادي کال اولمپیک سیالیو کې د ونډي یا سهمیې لپاره نن اماراتو ته روان شول. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست مطبوعاتي مسؤل مجیب قاری زاده ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټیم کې شپږ لوبغاړي دي او دوه نجونې دي. افغانستان هیله مند دی چې په دغو لوبو کې بریا ترلاسه کړي. په دغو لوبو کې له 2000 ډیر لوبغاړي سیالي کوي. یادې لوبې د فبروري په 2 پیلېږي. افغانستان او تاجکستان د فوټسال لوبه مساوي شوه. دغه لوبه پرون ماښام د تاجکستان په دوشنبه ښار کې وشوه. د افغانستان د فوټسال 19 کلنه ملي لوبډله په خپله څلورمه لوبه کې له تاجکستان لوبډلې سره 3-3 په وړاندې لوبه مساوي کړه. افغان لوبډله تر دې وړاندې له قرغزستان، ازبکستان او ایران څخه ماته خوړلې وه. او د سویلی کوریا امید ټیم د سعودي عربستان په وړاندې د بریا په ترلاسه کولو سره د 2020 کال د اولمپیک د ټاکنیزو سیالیو اتل ولې خپل کړه. سویلی کوریا، سعودي عربستان، استرالیا او جاپان په اولمپیک سیالیو کې استازیتوب کوي. او په یو بل خبر کې اوري چې د آسیا د فوټبال کانفدراسیون یا AFC د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي د آسیا د اتل ولې لیګ په ګروپي سیالیو کې به د چین د فوټبال بهرنۍ سیالۍ به بلې نیټې ته وغځوي. پریکړه په چین کې د کورونا وایرس د خپرېدو او د لوبغاړو د روغتیا د خوندیتوب لپاره نیول شوې ده.
اساسي او بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدل سي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا PTM د مخکښ غړي موسین داوړ او اسمت شاه جهان په ګډون د غورزنګ ځینې نیول سیوي کسان پرون خوشې سول. موسین داوړ او د PTM نور غړي پرون په اسلام آباد کې هغه وخت ونیول سل چې کله د غورزنګ له لسکونو پلویانو سره یو ځای د خپل مشر منظور پښتین د گرفتاری پر ضد احتجاج کاوه. د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین د نیول کېدو په غبرګون کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې احتجاجي غونډي او لاریونونه وسول. د پلازمینې کابل ترڅنګ په خوست، کونړ، ننګرهار، کندهار، لوګر، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سلګونه کسان سړکونه ته راوتلي وو او د پښتین د پلوي د پاره یې شعارونه ورکول. دوی تر ډیره د شغلي پښتین د خوشي کېدو غوښتنه کوله او پاکستاني د ترهګرو په ملاتړ تورنوه. اکرام الله اکرام په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د پاکستانی حکومت لخوا د پښتون اجغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین لنیول وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هغه په ننګا راوتلي لاریونونه. د کابل د حضوري چمن په سیمه کې د دې خار سلګونه اوسیدونکي د پاکستان د حکومت لخوا د ښاغلي پښتین نیونه غاندي او د نوموړي د هر څه ژر خوشي کېدو غوښتنه کوي. دغه راټول شویو احتجاج کوونکو د یو اومادیز پریکړه لیک په خپرولو سره ګواښ وکړ چې که د پاکستان حکومت منظور پښتین خوشي نه کړي، دوی به خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي. پریکړه لیک دغه لاریون دی یو ګډونوال احمد الله وزیر لوري ولوستل شو.
د پاکستان د پوز لاسپوڅي اداره د پښتون ژغورنې غورځنګ اساسي غوښتنو ته چې د سیمې د ولسونو د اساسي بشري حقوقو او عدالت پر محور دي تسلیم شي او د پښتنو له کړولو وژلو او د سیمې ایزي ترهګرۍ په پروژو کې دي د دوی د خاورې او خلکو له کارولو لاس واخلي.
موافق یاست؟
دریم، نړیوال ټولنه، ملګری ملتونه او د بشري حقوقو سازمانونه دي د بخښنې نړیوال سازمان په څیر د منظور پښتون د نیونې په مقابل کې فوري خبرګون وخی او د یوې مدني او سولیز غورځنګ پر وړاندې د پاکستان د پوز او پوزي لاسپوڅي ادارې د غیر انساني کړنو یادښت واخلي.
دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کوله چې د منظور پر ځای دی هغه ترهګر ونیسي چې د دوی په وینا پاکستانی حکومت ورته په خپل خاوره کې خوندي پټنځایونه ورکړي دي. دوی له افغان حکومت هم غواړي چې له ډیپلوماټیکو لارو د ښاغلي پښتین د بیرته خوشي کېدو لپاره هلې ځلې وکړي. له کابل پرته په خوست، کونړ، ننګرهار، کندهار، لوګر، پکتیکا او پکتیا کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر په ملاتړ احتجاجي غونډې او لاریونونه شوي دي. د خوست او پکتیا ګڼ شمیر اوسیدونکو د پاکستان حکومت د پښتنو په ځپلو او وژنې تورن کړ.
او آزاد نه کړی شي نو دغه موږ خپل لارونه دوام ورکو او هغه نړیوال کوم قوانین دي دغه په چوکاټ کې موږ مخکې ځو. نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په هر پوړ کې موږ مثال دغه چغه پورته کوو.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې هم سلګونه کسانو د منظور پښتین په ننګ غږ پورته کړ او پاکستاني حکومت یې د بشر حقوقو په نقص او له ترهګرۍ څخه په ملاتړ تورن کړ.
چې منظور پښتون دې ډیر خلاص دي او موږ د اقوام متحده نه د نړیوالو ادارو نه د ټولنې د حقوقو کې چې منظور پښتون د ټولو ملي قوانینو او ملي قوانینو خلاف نیول سوی دی، هغه د عدمه تشدد د مبارزي اتل دی.
منظور پښتین روانونه د یک شنبه د شپې نه وخته د پاکستانی پولیسو لخوا د خیبر پښتونخوا د پیښور په تحقیق سیمه کې ونیول شو. د ښاغلي پښتین نیونې پراخ خبرګونونه راوپارول. د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې سمدستي او بې له شرطه دی پښتین خوشی کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او یو شمیر افغان اساسيونو هم د منظور پښتین نیونه غندلې او د بیرته ازادۍ غوښتنه یې کړې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین پاړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیان اندېښمن کړی دی. د ښاغلي پښتین د بندي کېدو په خبرګون د خلکو له مظاهرو او د هغه د راخوشي کېدو له غوښتنو سره سره د پاکستان حکومت نه یوازې د هغه د خوشي کېدو غوښتنه رد کړې، بلکې د هغه په ملاتړ راوتلي د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ، علي وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ نور لوړپوړي غړي هم تازه په اسلام آباد کې نیول شوي دي. منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر په توګه د پاکستان د لاهور او کراچۍ په ګډون د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په یو شمېر ښارونو کې ولسی غونډو ته ویناوې کړې چې پکې یې پتر غری عزت جګړه کې د پاکستان پاوز پر تګلارې نیوکی کړې دي. غورځنګ دا کوي چې په ترهګری عزت جګړه کې د پښتنو ځانی او مالی تاوانونه شوي، زرګونه پښتانه ورګدي په قبایلی سیمو کې د ځمکې لاندې بمونه خودل شوي او په امنیتی پوسو کې خلکو سره د امنیتی ادارو برخورد سامنے دي. خو پاوز وایي ځینې ورګ کسان خلاص شوي، د ماینونو پاکولو کار روان دي، څه پوسی کمی کړي او پر پاتې هغو کې خلک نزوروي. د ویناو پر مهال پر پاوز او جاسوسي ادارو تر نیوکو وروسته پر منظور پښتین باندې قضیه درد شوی وي. پښتون ژغورنې غورځنګ دریز لري چې ټولې غوښتنې د پاکستان د قانون په چوکاټ کې دي او پر تشدد باور نه لري، بلکې له سولې ایزې لارې خپلې غوښتنې منل غواړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
اساسي او بشري حقوق
د
اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی د دیونې په خبرونه کې د معلول وګړو د کار په حق خبرې کوو. د خبرونه ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د معلولینو د ملاتړ څنګه امیر خغلی حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب تاسو ته په پایل کې خراغلاست وایو ک د مقدمه پر ډول په دې مسلې خبرې وکړو چې معلولینو ته د کار حق ورکول څه ډول دی.
مننه تاسو ته او تاسو د رادیو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې تقریبا 1,000,000 ته شاید شاوخوا معلولین دي او دوی په جګړو کې اعضا او د بدن اعضا یا هم معلول سوي دي او خوشبختانه په دې اواخرو کې ځینو معلول لرونکو وګړو ته د تعلیم لاسرسی وشو او دوی وکولی شول چې په پوهنتونونه فارغ شي او په ځینو اداراتو کې استخدام شي یا هرته وظیفې واخلي. پرته د دې چې موږ د معلول لرونکو وګړو سره یا د دوی ته چې څنګه چلند یا څنګه څومره لاسرسی د دوی د استخدام د دوی په حق باندې کیږي، د معلول لرونکو وګړو ته کله چې دولت وظیفه ورکوي دوی احساس کوي، یعنی چې دوی په ټولنه کې شمولیت لري. دوی کولای شي بیا په هر برنامه کې چې د ټولنې د دوی کولای شي چې هلته ځانونه ښکاره کړي یا پیدا سي یا سهم واخلي یا هلته اوسي. په افغانستان کې یا په دولت کې خوشبختانه چې دوی اوس د معلول لرونکو وګړو په حقوقو باندې یا په دوی په حق باندې یا دیو ته په اعتماد کولو باندې په دې باور شوی دی چې معلول لرونکي وګړي هم کولای شي چې کار وکړي او هم کولای شي چې په دې دولت کې یا د دولت ته خدمت وکړي یا سهم واخلي.
په قوانینو کې یا پاسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی دی؟ مثال اوس خو داسې ویل کېږي چې باید 100% سهم ورکړل شي او حکومت هم دا کار پیل کړی چې معلولین باید په اداراتو کې وي، خو په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوی کنه؟
او هم په بین المللي په سطح باندې او هم په داخلي قوانینو کې معلول لرونکو وګړو ته کاري حق ورکړای. مثال د افغانستان دولت په 2012 کال کې د معلول لرونکو وګړو کنوانسیون امضا کړی دی او په دې کنوانسیون کې پرته ده چې ټول د بشري حقونه او معلول ته نظر کې نیولي، د کار حق هم په 28مه ماده کې راغلی دی چې دولت دی باید د معلول لرونکو وګړو حق په رسمیت وپیژني. همدغسې په اساسي قانون کې 53مه ماده کې چې د معلولینو قانون ترې جوړ شوی دی، په 28مه ماده کې راغلی چې هر اداره باید 3% معلولین د استخدام کړي، هغه معلولین چې واجد شرایط دی او بخشته ای. مګر متاسفانه دغه کې باید داسې وای چې یعنی کولای شو چې دینم ک تفسیر سی یا د ماده تحلیل سی. مونږ پوهیږو چې په افغانستان کې جنگ و ډیر کسان معلولان سول، ډیر کسان نو سو کولای چې تعلیم او تحصیل ته لاسرسی پیدا کړي. ځینې اشخاص دی توانایی لري مګر بیچارهګان تحصیل نه لري. مونږ نه غواړو چې مثال د خبرې یا معلول لاړ سي بے سواد ای رئیس سي موین سي. مثال کولای شو چې مونږ هغه په مغه نظر د شرایط د وضعیت یو چیرته استخدام سي، او ځینې کسان چې تحصیلات لري هغه ته هم باید زمينه برابر کړي او استخدام سي مطابق باندې د 28مه ماده د معلول د قانون. او په اقرب میاشت کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون او د اصلاحات اداري کمیسون دو یو طرز العمل د استخدامي د معلولینو ته جوړ کړی په اداراتو کې چې تقریبا پر مطابق باندې 10% باید په هر اداره کې تطبیق شي، چې خوشبختانه د طرز العمل جوړ شوی دی او په دې باندې کار روان دی چې په اداراتو کې تطبیق شي او هر اداره هر وزارت چې خصوصي او چې دولتي د معلول لرونکو وګړي استخدام کړي. همدغسې هر کال کې معلولیت د ورځې د لمانځلو لپاره یو شعار د سازمان ملل لخوا نه ټولو دولتو ته ورکول کیږي چې سکال دا شعار و چې د معلول لرونکو ګډون په سیاسي یا په برنامو کې تر رهبرۍ پورې، یعنی دوی کولای سي پر اداراتو کې پر رهبرۍ کې هم شامل سي. مثال د افغانستان دولت دا کار وکړي چې سکال مونږ شو کولای په مستقلو کمیسنونو کې منګه معلولین په رهبری کې لرو، په پارلمان کې، په سناتوري کې منګه معلولین لرو، او ډيري نور په ریاستو کې او په امریاتو کې داسې استخدام شوی دي، مګر هغه فیصدی چې په قانون کې راغلی هغه فیصدی تر اوسه تطبیق شوی هم نه ده.
کوم عوامل سبب کیږي چې هغه د معلولینو د کار یا د وظیفې کولو مخه نیسي؟
یو خدا چې د افغانستان د دولت ډيري ادارې معلولینو ته لاسرسی نسته پکې، که او معلول وغواړي چې په یو اداره کې لاړ سي، ارته یا استخدام شي، او هغه اداره هغه ته لاسرسی ونه لري، مکمل یو شخص فلج ده او ادارې ته ورځي، مګر هغه اداره رامپ نه لري، لفت نه لري، مثال د خبرې ده، دا سهولتونه پکې نشته. یو عمل دا ده. بل عمل کیدای شي هغه بې باوري چې ځینې کسان یا ځینې حتی کولی چې د رهبرانو د مقامات د دولتي مقامات ووایو چې د معلولیت لرونکو هغه توانایي ته او هغه وړتیا ته چې هغه دوی لري د دوی باور نه لري. دا د فکر کوي چې که ورته ووایي چې دغسې یو شخص ده، دا اسناد لري، دا دومره تحصیلات ده، مګر یا فزیکي معلولیت لري و یا حسي معلولیت لري، نشنوایي و نبینایي و دا مسایل لري، هغه په دې فکر نه کوي چې دای معلول څه استعداد لري، څومره تحصیلات لري، مثلا اداري کارونه کولای شي. دای مستقیم فکر کوي چې فلات سره یا یو معلول نابینا یا ناشنوا کله کولای شي. دا عوامل کیدای شي چې دا معلولین په همدغه عواملو باندې ونیسي کولای چې د وظیفو ته ورسیږي یا استخدام شي.
اینیا یا رښتیا هم تبعیض شته دی په دې برخه کې چې معلولینو تبدند ورنکړل شي؟
داسې مشخص یو موضوع است چې سره وایي اسناد پر صورته، مگر بله دا امکان شته. دوگونی چلن د مللرونکو وګړو سره په هر بخش کې کیږي، نه تنها په استخدام کې، په تحصیل کې، که په جامعه کې، حتی په کورنۍ کې. باور دې شه چې ځینې کسان راځي، مثال د خبرې موږ سره هغه دی، خو موږ په همدغه بخش کې کار کوو. زه یو مثال تاسو ته وایم، د افغانستان د اساسي قانون 53 ماده پاساز د مللرونکو وګړو قانون جوړ شو. په دې قانون کې اولسمه ماده د معلولین په دوه دولت تقسیموي. یو دا چې هغه معلولین چې فزیکی معلولیت لري یا د بیرونی عواملو باندې جنگ یا انتحار په دیو باندې معلول شوی، هغه دو کولی شي چې په میاشت کې مادي حقوق ترلاسه کړي. او ځینې نور معلولین دي چې هغه طبیعي معلولیت لري، د پولیو په مرض باندې معلول شوی دي او په همدغه نور امراضو باندې، چې یعنی باید د دولت له خانه هغه دو حمایت شي. دا دونه سي کولای چې په همدغه حقوقونه مستحق سي یا همدغه حقوق ته لاسرسی ولري. په دې کې یعنی که یو دوه همسایگان منګه تر نظر ونیسو په یوې کورنۍ کې یا په یوې کلا کې کولای شي، داسې ساده وایم، که دوه دنه معلولین یو فزیکي د جنګي معلولي یا د انتحار دیو باندې معلول شوی، یو په طبي باندې، د دغه یوې کورنۍ ښه چلند کوي، د یو کورنۍ ورسره ښه چلند په دینه کوي، وای دای ولې لري، هغه دو آگاهی نه لري، دا تعبیز ده.
نوستاس وړاندیز ته ده، یعنی د دې مسایل د حل لپاره،
د دې مسایل د حل لپاره قانون تعدیل شوی دی، او دولت باید یو تعریف د ټولو معلولینو ولري. ټول معلولین په هر شکل، یا طبي معلول ده، یا جنگی، یا د هر رقم بلاخره چې معلول شوی دی، د دولت وظیفه هم دا ده چې د افغانستان ادبا و حمایت کی هغه کسان چې مثلا ضعف لري یا مشکلات لري، معلولیت لري، هغه کسان هم باید هغه ته هم دا حقوق ورکړ شي. او دا قانون کې چې تعدیل د تلای دا قانون په دې کې دغه حقوق هم نظر کنی ولي.
ډیر زیات مننه.
مننه تاسو نه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونی خو وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریبه دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه میومنه
د بانډو یا باجخانی د لرغونتوب پاک لا څومره پیری
غما چې پیریږي د ظاهر شاه په وخت معمول باندو عمومیت پیدا کړی دی.
باندو څه ارزښت لري؟
نظام په هغه وخت کې نظام کېدلی سي چې کله رنګ جوړوي. رنگ زمان پا تشریفاتو جوریگی او دادسه ندشتنا پا افغانستان که هر ملک زانت ده باندو تیم داری.
نن امدا موضوع چیلو پا پایل که ده باندو یا باجخانه تاریخ چیلو بیای ارزخت رو خانه کبو او ده کابل خارواله ده باجخانه لمشر سرمو هم خبری کری. داخت پروانه ما فرشته مرسل جوره کری لازادی راژیو سروسی. قدر من اردن کو باندو یا باجخانه هغه پخوانی ساز ته ویل کیږي چې په کلیو او باندو کې به د خلکو د خوښیو او په ځینو نورو مراسمو کې لکه د نیالګیو کینول او داسې نورو کې غږول کیدل. باندو د افغانستان په تاریخ کې لرغونې سابقه لري. د وخت په تیریدلو سره بیا باندو او باجخانه ته رسمي بڼه ورکول شوه. د ظاهر شاه په واکمنۍ کې بیا سره لدې چې په دفاع وزارت د کورنیو چارو وزارت او خاروالی که پا زانگر و مرسمو که کاری دل پاربی پانتون که هم یو پانزای ده باندو ده پانزی پنوم جور شو. تاریخ پوهان وایی چه پا نظامی برخه که ده باندو ده گروپ اساسی هدف کورنیو او بحرنیو ملمنو تا خراغلاست ویل دی. دیولو ماکادمی پوخانه غرای چینندوی رزقی نریوال ده باندو او باجخانه ده توپیر پاکلا وایی
هغه وقت که چه ده باجخانه نوم اخیستل کی گی تبن مرجع شاروالی ده کابل در ده سریسترگو تماجه سم کی گی اوا وقت که چه ده باندو نوم اخیستل کی گی ده اردو مثلا باندو گردی باندو ده نظامی دین حاضر اگه زن تا تشکیل لگی ده کندک پسویه ده ده غن پسویه ده یا ده دین فراتی که توش سویو بانی ده من تا پا نواختن ده باندو که ده شد نده چپاگی که او جگلن موجودی بریدمن دینه یا خورزابیت دینه یا سرباز دینه نه سرباز هم پا ده باندو که اشتراکه که پا غدول کی که پا سرنا کی شروالی که بیه ده روزبه نشته ده عینن اگه لباس چه پا نظامی باندو پا غاله کی اگه پا خپل ده خروالی ده باندو پا غاله کی هم دی او اگه یا تشریفاتی لباس ده خواله مثلا پیگداره ده مثلا سره کوم رشمه لري امددی په خوا کې په خپل د داسکری څنګه را کمربند څنګه لري دغه لباس هم د دوی عین نه اسکری دي شتمن کورونه نه د دې لپاره چې د خپل واده یا د سنتګری یا د خوړی زور خلکو ته معلوم کی باجخانه لولي نظامی باندو چې د هغه بینو په دغه شان خادو کې برخه نه لري خو زما چې په یزيګي د ظاهر شاه په وخت معمول باندو عمومیت پیدا کړی دی.
باندو او باجخانه د ځینو ستونزو له وجې د یو څه وخت لپاره ګونګه وه. بیا بیرته په جمهوري ریاست، دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ښاروالۍ کې وغږېدله. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیاله مروه امینی له نورو معلوماتو سره
کورنیو چارو وزارت او همدارنګه هغه مهمې برخې د افغانستان د حکومت دغه باند لري ځکه موږ د مناسبتي ورځو او د مناسبتي ورځو د تجلیل لپاره له دې باند څخه ګټه اخلو او د دوی د حضور ویاړ موږ هم لرو. د کورنیو چارو وزارت کې زه به تاسو ته مثال درکړم چې څو ورځې مخکې موږ د اکادمۍ فارغین درلودل او دوی ته مو یوه لویه برنامه جوړه کړې وه چې په هغه کې د افغانستان جلالت مآب جمهور رئیس هم ګډون کړی وه. په داسې مناسبتي ورځو کې دوی راځي د افغانستان ملي سرود او همدارنګه هغه میهنی سرودونه چې انګیزه ورکوي یو ځوان ته د خدمت لپاره او له دې څخه خوند اخلي زموږ هغه حاضرین او یو احترامي بڼه لري دغه سرودونه او دغه د دوی شتون په کورنۍ چارو وزارت کې.
د باندو موزیک د سرتیرو په روحیه مثبت اثر کوي. کله چې دوی د باندو له ګروپ څخه ملي سرود او نورې میهنی سندرې اوري د وطن دوستۍ حسې نور هم غښتلې کیږي. د افغانستان د اردو پخوانی سرتیری حبیب وایي چې د ته په نظامي برخه کې د باندو غږ ډیر خوند ورکوه. مرکه مې ورسره کړې ورته غوږ شي.
دغه باندو ټیم چې ده د اصلن د تشریفاتو د ټیم په نامه یادیږي. یعنی کله چې یو رئیس جمهور یا کله یو لوړپوړی چارواکی د دولت د نظام د پرسونل څخه لیدنه کوي نو د باندو ټیم د تشریفاتو په موخه باندې د ته تیاری نیسي. دوی تشکیل چې د نه نفرو نه جوړ ده دوی صرف تشریفاتي الفاظ نیولي وي فقط د تیارسۍ په شکل باندې ولاړ وي او د باندو د ټیم سره یو ځای سور لباس لري سپینې پټۍ دي په اوګو باندې تاوي سوي دي ټول کارکونکي چې دي یعنی د غغړی چې په بانډو ټیم کې کار کوي ای دوی باید د ټولو قدونه لوړ وي منطقي خبره کوو دغه تلویزیونی قواره باید ولري ځکه دا د تشریفاتو قطعه ده او د تشریفاتو قطعه د ښکلا څخه جوړوي نو را به سوی د تشکیل چې دا د بانډو د ټیم له درې موزیکو نه جوړ ده چې یو ډول ده یوه سورنۍ ده دوه رقمه هغه د اوسپنې دي چې یو بل سره داسې کړنګېږي یو لاس کې یوه اوسپنۍ په بل لاس کې بله اوسپنۍ داسې وهي هغه موزیک جوړوي دغه موزیک بالکل د نظامي د پخو د رفتار سره تړلی وي کومه پخه چې د جیږېږي نو د اواز هم ورسره جیګ شي کله چې د پخه ځمکې ته رسېږي د طالب قدم په وخت کې نو دغه اواز هم ځمکې ته رسېږي هغه څوک چې د پرسونل نه لیدنه کې یا لوړ پوړی چارواکی وي یا زموږ ولسمشر وي یا کوم بل څوک وي نو کله چې دا را داخل سي او دغه نظام ګوري یا دغه پرسونل نه لیدنه کې دلته یې بانډو یې دغه د اواز د تاثیر لاندې راځي دغه پرسونل ورته ډېر ښه ښکاري داسې یو احساس کوي چې زموږ پرسونل هر حالات ته آماده ده که جنگ وي که بانډو وي که ساز وي که سرود وي که تشریفات وي که نظارت وي که کنټرول وي که چک وي که هر څه وي د دې اطمینان ورکې د بانډو ټیم چې موږ په هر عملیه کې د خپل آماده یو او خپل کار کولای شو
ځان پاک لر توایا څومره دي خوښې دي څومره دي غوښتل دا واوري
کله به چې نظام ودرې د فقول اردو کې نو موږ داسې و چې ځوانانو موږ به نظام نه لږ زره کې ځان ګوښه کوو خو موږ به یو وخت کې په نظام کې اشتراک کوو موږ ځوانې ډلې چې کله به د بانډو ټیم د نظام سر ته راته نو موږ به خاص د بانډو د مینې دپاره ورتلو چون د اواز هم ډېر خوښ و موږ به اتاق ته ورتلو هلته به م ورته ویل چې تاسو موږ ته لږ بانډو وغږوئ
د بانډو د ارزښت په هکله راته ووایه چې څومره دا مهم و په نظام کې
یو نظام چې تشریفات ونه لري هغه نظام نشي کېدی نظام باید محاربه م ولري تکتیکه م ولري خوب خوا کې ورسره بانډو مو لري چې موږ وکولای شو د خپل سرباز زړه ته یو خوږ اواز د نظام په سر ورسو دا د ته ضرورت لري چې دا یو تشریفاتي قطعه ولري نظام په هغه وخت کې نظام کېدلی سي چې کله رنګ جوړ وي رنګ زموږ په تشریفاتو جوړیږي او دا داسې نه ده چې تنها په افغانستان کې هر ملک ځانته د بانډو ټیم لري کله چې موږ د تشریفاتو دپاره قطعه جوړوو چې هغه د هر کال د رئیس جمهور په مخ کې تیریږي تاسو ټول باید شاهد استئ چې بانډو ټیم موجود وي هلته هغه موزیک چې هغوی په بانډو کې په دغه د ساز و سرود په وسایلو کې آماده کړی ده هغه فکس د د پخې سره مطابقت لري
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره
محمد ترزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي و دا بیا نسبتا دوامدار د علامه ترزی په
دا سندره ستاسو وسو اوریدل د 1300 وختم کولم
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي
د بانډو ګروپ یا بچخانه نه وازې په کابل بلکې په ولایتو کې هم په ځانګړو مراسمو کې غږول کیږي هغه کسان چې شتمن وي خپلو د خوښۍ مراسمو ته د ښاروالۍ بچخانه ورغواړي د ننګرهار اوسیدونکی نجیب په دې اکله وایي
زمونږ داسې رواج دی چې چېرته ښه بدی که نه او یا نکریزي یا وادی نو دغه مشخص یو څو کسان دا زیرو را چې د هغې سره دیرایلي او هغه د خولې باجۍ ورسره اوږده شانتي او مغه خپله خوشحالي مغه ځاینې کې وکړي وروره مغه راپاڅېږي وروره هغه ځاینې کې ورته وروره لاس ارتی رارتی باجه ورته وایي په مغه شکل ورته دیرال وایي چې هغه ټول په ساس کې یو شانتي راځي که نه نو باجه خو ډېره ارزښت یې په هغه وخت سره ډېر وو اوس وخت کې ورته څوک ورته بانډو وایي څوک ورته دا د خولې باجه وایي چې یو نوم ورته بل هم څوک وایي درې څلور نومونه ورته وایي زه خپل رواج دی کنه
د کابل خروالی د بچخانه ډاله په یاد اداره کې ل 500 کلونو را پدی خو په رسمي ډول کار کوي دوی په دولتي او غیر دولتي مراسمو کې ګډون کوي او تر یو حد د خلکو په شونډو مسکارولي موږ د کابل خروالی بانډو ته هم سر ورخکاره کړ په فایل کې د بانډو د ګروپ مسول سمي وای چې د خروالی د بانډو په ګروپ کې څو تنه دي
دوی کې شپږ نفره دي چې په دغه ګروپ کې کار کوي
څومره په دې برخه کې زده کړې کړي
د هفته دوه ورځې یا درې ورځې تمرینات لري چې بعد هغه تمرینات دوی هغه بدل چې د خلکو د خوښۍ محفل کې وي هغه تمرینې او بل موسیقي د پانتون دي فرق شوی دي
یاد ګروپ په کوم مراسمو کې څه وخت شرکی
دی؟ خو همیشه د خلکو د خوښي د وادو کې کوژدې چې لري په هوټلو کې هغه کې د اشتراک کوي، او بل د دولتي محفلونو هم چې ملي بیرغ راځي دولت طرف هر محفل چې د ضرورت دی هلته کولی شي اشتراک کوي، او د افغانستان ملي سرود هم دی کولی شي چې ویغږي.
یعنی دولتي مراسمو کې ګډون کوي،
دولتي کې هم کوي، شخصي کې هم کوي، دواړو کې.
کله چې شخصي مراسمو کې ګډون کوي دوی پیسې اخلي؟
شخصي محفلو ته جزئي په یو ساعت کې دوی 15 فیصد چې هغه د ښاروالۍ د مقامونو طرف ته تعین شوی ده، او 0 په نور ته دوی د لارې کړه لري.
ټول شپږ زره
مصرف راځي تقریبا یو ساعت کې د 6000 روپۍ دي.
ډیر مننه کوي تاسو اجازه یې اوس د بانډو ګروپ ته اجازه ورکړئ چې دوی هم موږ سره خبرې وکړي.
مهرباني، تشکر تاسو زحمت نه.
اول به خپل نوم راته وایي.
زما نوم رایمګل قومندان یم.
قومندان صاحب، په خپل ډاله کې څوک سن لري؟
ما سره شپږسون.
تاسو کوم کار کوئ دلته؟
زه ترمپد غواړم.
ترمپد شیدا؟
دا
سورنای غونډه یو شیدا. کدار ته وایي چې څو دانی آلې تاسو لري دلته دغه کلچ غوي؟
مونږ شپږ دانی وسایل لرو. د ترمپدونه دي یا دغه غاته دولي یا ولکای دولي یا د جنج.
اوس کله تاسو نه دي غوښتنه وکم چې خپل ګروپ سره یو ځای دغه د بانډو ګروپ چې دا او د وسایل تاسو لري یو ځل راته وغوي.
هواله
ډیره زیاته مننه ځوندی وسی
استاد سلام علیکم.